په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو خبرونه به انیسا اجمل وانه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان دفاع وزیر وای چې د نوی پوزي مشر ټاکلو سمري د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلی. په جنوبی وزیرستان کې یو پوزي وشل شوی او برتانیا وای چې اوکراین ته هلی کاپټر لیږي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د پوست د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پر ناوخته په خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړکی باندې نورې مرحلې هم ډېر زر سرته ورسول شي. تر دې شاوخوا یو سات وړاندې د پاکستان پوست د اماړیکو دفتر په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د پوست مرکزي دفتر د پوست د مشر او د پوسي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر ټاکلو لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابقه لرونکو لیفټیننټ جنرالانو نمونه دفاع وزارت ته لیږلي دي. تر دې وړاندې خواجه آصف پرون جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم به د هېواد د نوي پوسي مشر د ټاکلو پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې لړکې به په راتلونکو 40 ساعتونو کې ډېر پرمختګ وشي. د پاکستان فوج د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مده د نومبر په 9 پای ته رسیږي او تر هغه وړاندې باید نوی پوسی مشر وټاکل شي. د پاکستان پوست وای چې په جنوبی وزیرستان کې یو حوالدار وشل شوی دی. د پوست اماړیکو ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر په 2 د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې له وسلوالو سره پنخته کې یو حوالدار وشل شوی. تر بندیز لاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید د ذمهواري منلې او ادعا یې کړې چې دوه پوستیان یې وژلي او سنی نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د برخور او توبا کاکړې سیمو خلک اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. دوی له حکومت د ځان لپاره د نوې ضلع غوښتنه کوي. دغه پرلتوال پرون د یو لاریون په بڼه کوټې ښار ته داخل شول او د اسمبلی مخې ته په احتجاج کې ناستل. د احتجاج یو ګډونوال نصیب الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د دوی له دریو غوښتنو دی په یو عمل وکړل شي.
موږ یو لک درې زر آبادی یو تحصیل، نو موږ دا غوښتنه وکړه چې په یو لک درې زر آبادی په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نورې ضلع جوړ شوی دي په کمه شمېره نه، نو موږ ته باید چې د برشو توبې کاکړې په نامه یو ضلع راکړي. نو لیاز موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي. دریمه خبره موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو، لیاز موږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې.
د بلوچستان حکومت د نومبر په 20 په یو اعلامیه کې پښین ضلع او ویشلا او د کاریزات برخور په نوم یې نوی ضلع اعلان کړه چې مرکز به خانوزیوي. خو د برخور اوسیدونکو دغه اعلامیه ردوي. د بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د اسمبلی د 4 کسیزه غړو کمیټې ټاکلې، خو تر اوسه لا کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچي او حیدرآباد کې شاوخوا 2 میاشتې وروسته د بلدیاتي انتخاباتو کولو امر کړی دی. پرون انتخاباتي کمیشن په خپله پریکړه کې ویل چې د 2023 کال د جنوري په 15 باندې د سند په کراچي او حیدرآباد ډیویژنونو کې انتخابات کیږي. کمیشن د پاکستان مرکزي حکومت، کورنیو چارو وزارت او د سند چیف سیکرټري او د پولیسو صوبایي مشر ته د امنیتي انتظاماتو لارښوونه کړې ده. کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو دا پریکړه د نومبر په 15 محفوظه کړې وه چې پرون یې واوروله. په کابل کې په یو برید کې 500 تنه وشل شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیتي کمانډانې ویاند خالد زدران رسنیو ته په بیان کې ویلي چې پیښه د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوې ده. بیان سیاده کړي چې حمله کوونکي د یوې کورنۍ 500 غړي وشلي او یو بل یې زخمي کړی دی. په بیان کې دا هم ویلي شوي چې د لومړنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. او د برتانی د دفاع وزیر بن ویلاس ویلی چې هواد یې اوکراین ته هلی کاپټر لیږي. د بی بی سی تر مخه اوکراین ته د برتانی د پوسټ درې پخانه هلی کاپټر ورکول کیږي. لومړنی هلی کاپټر الته رسیدلی دی. په تیرو شپږو اونیو کې د اوکراین پایلټانو ته په برتانیا کې د الوتنې او د لټون او امدادي کارونو ترڅنګ د الوتکې پړه روزنه ورکړل شوې ده. د دفاع وزیر دا هم ویلي چې برتانیا به اضافي 10 مارټر ګولې هم لیږي. نوموړي د اعلان په اوسلو کې کړی دی. هغه الته له خپلو اتحادیانو سره کیف ته د پوځي ملاتړ په اړه خبری اترې کوي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو مخکې تر دې چې رپورټونه درته وړاندې کو پیښور ته ورزو لاغه زهره سره خپل خبريال خالد خان ټلیفون په لیکه ده. خالد خان ستړي مشي درته وایو دا یو موضوع ده چې د پښتونخوا د گورنر څوکای چې لتیری سمودی راسي خالی پرتوا اوس د حاجی غلام علي چې د سیاستوال له کاروباري شخصیت هم ده د نوم راځي چې د گورنر په توګه غني با دغه څوکای سنبال کینو تاسو معلومات لري مونږ ته سویل شي په دغه حقله
ډیره مننه. بالکل دغه د جمعیت العلماء اسلام فلرمان دل سره تعلق لرون کی حاجی غلام علي نوم نن چې د وزیر اعظم د دفتر نه چې کوم نوټیفیکیشن را شوی دی نو په دا کې هم د پخلی شوی چې د بعد خیبر پښتونخوا راتلون کې گورنر وی خو بیا د سوګن پورته کولو د سیس نیټه یا وخت نه دی دغه شوی نو ډیر زیات خو دا خبره لکه په ټولنیز رسنو کې عام عدالت ته ځینې ټي وي شخصي ټي وي چینل باندې هم دا خبره چلیږي خو لکه پوره تصدیق نه دی شوی. د حاجی غلام علي په حق لبا دا وایم چې دا د پیښور کې سره تعلق لري پیښور کې اوسېږي خو د پاسل کې د بر دیر خاګرام اوسیدن کې دی دلتا د پیښور ضلع ناظم هم پاتې شوی دی کله چې جنرال پرویز مشرف په ملک کې حکومت کولو او بیا د جمعیت العلماء اسلام د اړخه د سینټ غړی هم پاتې شوی دی سینټر هم پاتې شوی دی او د قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی الیکشن یې کړی دی خو پاره کې بریالي شوی نه دی. د ټریبل بزنس فورم صدر هم پاتې دی او نن سبا د مشر د دځوی حاجی زبیر علی دا د پیښور ناظم دی. دا بده توکله ویل کیږي چې د مولانا فضل الرحمن سره د دې رشتہ هم دا لکه د یو ځوی باندې د مولانا فضل الرحمن لور واده واخو هغه د بده مرغه د واده په درې مورځ هغه چې کله بیا د رسم خان ته تلونو په سړک په حادثه کې هغه وفات شوی او لکه د واده په درې ما یا څلور مورځ باندې هغه وفات شوی خو هغه سره د دې دغه رشتہ هم دا او دې په جمعیت العلماء اسلام کې خ سرګرم رکن یا کم داغي مرکزی رهنمازانو کې دي. د خیبر پښتونخوا د گورنر د چوکي پټ لبا وای ما چې دا د هغه وخت گورنر شاه فرمان استعفا هله ورکا چې کله په 9 اپریل باندې د عمران خان حکومت ختم کړی شو او په 11 اپریل هغه هم استعفا ورکا لکه شاه فرمان د دې صوبې گورنر استعفا ورکا او د تر هغه وخت نه تقریبا 19 میاش پورې دغه چوکي خالی پرته وا او د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق احمد غنی دا اکټینګ گورنر د دې صوبې نو د دې د پی ڈی ایم کوم جماعتونه دي سیاسي ګوندونه دي داغي دغه اتفاق او چې د جمعیت العلماء اسلام نه به د دې کاندید یا د دې کسوی لکه چې عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي غي ویلو چې دې به خپل کس دیتا نه دا کوي خو بیا چې کله په تیر بای الیکشن کې او د عوامي نیشنل پارټي صوبایي صدر دلته په پیښور کې جلسه کوله نو په هغه وخت کې حاجی غلام علي هم د سره په سټیج ولاړو نو هغه د لاسو چټکړو چې دا به زموږ راتلون کې گورنرونو د دې د انوم بیا د هغه
وخنا دا پرګردش کې
وي
چې ګورنر به نه وي. مننه خالد خان نن چې د غلام علي حاجی صاحب د گورنرای خبرونه راغلي دي نو دا هلته خو په خیبر پښتونخوا کې حکومت د طریق انصاف ترندغه حکومتي ګوند مشران یا کم چارواکي وي تر اوسه سویل دي کنه په دې اړه
نو دا داسې دا ما خبره مو کړه چې دا غي داړه هیڅ داسې دغه نه خو د دې کې د صوبایي حکومت هیڅ داسې کار نیوي. دا به کله چې پرایم منیسټر وزیر اعظم شهباز شریف به د صدر ولسمشر ته دغه اډوایس لګي دغه سمری به لګي او بیا که صدر ته د کوم ډاکټر عارف علوی ته پیسې خپل تشویش یا کوم داسې اندېښنې څرګند کړي او هغه نه کوي نو بیا ورستو داغه په وجه سم مسله را کیږي خو چې کله سمری لال شي ولسمشر ته هغه په خاغ مخال چې هغه لاسلیک نه پسته بیا دغه چوکې کې دغه پخېږي او بیا سوګند پورته کوي. نو په اکل خو هیڅ داسې څه دغه نه دي شوي او نه دلته صوبایي حکومت داسې خبره کړې ده که کم داسې گورنر وي نو دوی به مخالفت کوي. بلکې مشتاق غنی خو بار بار دا ویلي په کار دی چې مرکز خپل گورنر دلته مقرر کړي کاغذ د هر سیاسي ګوند سره.
صحیح شو. ډېره مننه خالد خان اوریدونکو له پیښوره زموږ خبریال. نن چې خبرونه خپاره شوې دي چې حاجی غلام علي چې د تعلق جمعیت العلماء اسلام سره دی او کاروباري شخصیت هم دی، سینیټر دی، پخوانی زوی د پیښور ناظم دی نن سبا، نو داسې خبرونه چې حاجی غلام علي غنې بعد خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه ټاکل کیږي په دغه اړه خالد خان مونږ ته معلومات راکول. اوس یو بل موضوع ته ځو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پوز د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه یا سمری د وزیر اعظم دفتر ته لیږلې ده. دا لغ وروسته ده چې هم پرون د پاکستان پوز مرکزی دفتر دفاع وزارت ته د خپلو شپږو لوړ رتبه افسرانو نمونه واستول. په پاکستاني رسنیو کې د روان نومبر میاشت له پیل راهیسې د پوز د نوي مشر پر ټاکلو بحثونه روان دي. ځینې شنونکي وایي یو خوا په هغه وخت کې اقتصادي مسلې زیاتې دي او د وروستیو سیلابونو له وجې لکونه خلک متاثر شوي، نو بلخوا رسنیو زیاتره وخت د پوز د نوي مشر ټاکلو موضوع ته ور کړی دی. د پوز د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده یو اونۍ وروسته پای ته رسي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د دفاع وزیر خواجه آصف د نومبر په 28مه کمی سملې ته په خپل وینا کې ویل باید میډیا او ادارې د ولس مسلو ته پام وکړي، نو پر ځای د دې ټول پام یې د پوز نوی مشر ټاکلو ته ور کړی دی.
د سهار نه یو شور دی چې سمری راغله او سمری لاړه او چا دغه تصدیق کولو کوشش هم نه دی کړی. ټول پام یې د خلکو دی اړخ ته اړولی دی ځکه چې ادارې کمرشل شوي دي. سپیکر صاحب د میډیا لس فیصد وخت باید د ولسی خدمت ته ورکړل شي.
خواجه آصف دا خبرې په داسې مهال کړي چې د پاکستانی رسنیو کورسپانې دی او که ټلویزیون چینلونه او یا که د خبریالانو ویډیویي پروګرامونه یا ویلاګز دي، ټول پام یې د پوز نوی مشر یا چیف آف آرمی سټاف ته ورکړي. دا د هغو یو څو ټلویزیون پروګرام نو واړه کلیپونه دي چې پکې د جنرال قمر جاوید باجوا ورسته د پوز د نوی مشر د ټاکلو په اړه بحثونه د نومبر میاشتې د پیل راهیسې روان دي. د اسلام آباد نه د ریډیو پاکستان د خبرونو د سانګې پخوانی مشر عبدالهادي مایار مشال ریډیو ته وایي دا لومړی ځل دی چې د هیواد اقتصادي او امنیتي مسلو پر ځای د 1300 ورځو نه د پوز نوی مشر ټاکلو ته دومره زیات پام ورکړل کیږي.
پاکستان په سیاست کې د آرمی رول چې کوم دی نو هغه همیشا ډېر زیات پاتې شوی دی، نو په دې وجه په دې ته زیات پاملرنه کیږي. خو نور کار دا چې نه دي شوی سخت کال کې لکه څومره دا معامله متنازع شوی دا څومره سیاسي شوی دا دومره چرې نه دي شوی، بلکې پرون قومي سمله کې د وزیر دفاع خواجه آصف وایي چې په 15 کال کې دا په لومړي ځل دی چې د آرمی چیف د اپوینټمنټ مسله چې کوم دی دا په لارو کوڅو کې.
بلخوا خبریال افتخار احمد د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل په موجوده وخت کې حکومتي چارواکو او میډیا د ولس بنیادی مسلې شاته غورځولې دي.
مې اس باسه اتفاق کرتا هم کې پاکستان کې
زد دې خبره سره اتفاق کوم چې د پاکستان د ولس په مسلو خبره نه کیږي. دلته غربت ده، بیروزګاری ده، خلک ډیر په ګران خپل گزاره چلوي. حکومتونه د دغه مسلو په حل راوستلو کې ناکام دي. دا زیاتې ضروری خبرې دي، باید په دې اړه منصوبه بندي وشي. د پوز مشر ټاکل خو کیږي، په خو هم شوی اوس به هم شي. تاسو وګورئ په سند کې سیلابونو 3 کروڑ خلک متاثر کړل، دا وایي کار روزګار ختم شو، سروي له هوښل. خو افسوس خبره ده چې موږ دغه مسلو ته غوړه اهمیت ورنه کړو.
لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی.
دا په تاسې حال کې دا چې د جنرال باجوا کاری موده د روان نوومبر میاش په پای کې ختميږي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې د نوومبر له 28مه څخه د هغه د ځایناستي ټاکلو عمل پیل کړی دی او تمه ده چې د نوومبر پر 25مه یې اعلان کړي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفي را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
M A S H A A RADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو په خیبر پختونخوا کې پوزیشن ګوند نوایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند د احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کاروي. خو د صوبایي حکومت ویاند دا تورن ردوي وایي دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بلخوا شنونکي وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشینري په کار راوستل کیږي یا استعمالیږي. تفصیل پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي. د نومبر په 28مه نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورج وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي سرکاري وسایل استعمالوي. زمونږ د صوبې سور سرکاري مشينري چې دا ناغا پرشرایز کوي سرکاري تیل استعمالوي سرکاري گاڑی استعمالوي سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره د بدقسمتانه بیا زمونږ صوبا داسې غنی لکه چې دا د ذاتی جاګيري.
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه می د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرستر محمد علي سیپنا پښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلط خبره ده. صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی. د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي وفاقي حکومت مونږ لا نراکي او په مونږ دا تورونه لګي په مونږ دا الزامات لګي دا ټکونه را باندې کی چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبه کې شوی اډونه دی لا فلحال. اخو په پنجاب کې
کابینه جن ټول کابینه بل ته نو دا
نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد تر پینډه پورې لګي کنه نه دوره پیسې نه چې پر وسایل استعمال شي. اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حلو ځلو نظر لرونکي خبريال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد دي چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټک واغې ټیم هغه ټیم ټول سرکاري مشینري په کې استعمال شوی. تاسو ته یاد دي کرینونو او هغه ټول او لیفټرو چې رکاوټونه واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري گاډي کې او ټول سرکاري گاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دا شانته دې ظلم بکی کی ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دي سرکاري وسایل هم به سرکاري گاډي هم به سکیورټي هم به وزیران صاحبان دی هغه سره هم سرکاري گاډي به نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 28مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز, شارټ ویوز 2110, 12530, 15515 او 1880 کلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
مشال ریڈیو ته غوګي وردون کو د پاکستان د برشور او توبه کا کړای سیمو سلګونو اوسیدونکو سلګونو اوسیدونکو لپاره راځي د پاکستان سملای مخ ته پرلت وهلې او حکومت غواړي چې دوی ته دی جلا ضلع ورکړي او یاد بیا د برشور او خانوزای ترمنځ سیمه کې د نوي ضلع مرکز هم د دوی دغه سیمه جوړه کړي. د بلوچستان حکومت د نومبر پر یوویشتمه په یوه اعلامیه کې د کارزات برشور په نوم نوی ضلع اعلان کړه چې مرکز به خانوزای وي، خو د برشور اوسیدونکي دا خبره نه مني. تفصیل له کوټې د مشال لیډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د برشور او توبه کاکړی سیمه اوسیدونکو یو اربیا په احتجاج لاس پورې کړی او حکومت څخه غوښتنه کړې چې برشور دی ځان ته ضلع جوړ سي یا د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز د خانوزی او برشور ترمنځ جوړ سي یا خو د دوی د پښین ضلع سره پر زاړه حل پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې پر یوشتم نومبر د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې پښین سیمه پر دوو ضلعو وویشل سوه او د کاریزات برشور په نامه یوه نوې ضلع جوړه سوه چې د یادو سیمو اوسیدونکو یو اربیا خپل احتجاج پیل کړ. د توبې کاکړی اوسیدونکي نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډو ته وویل چې تر خانوزۍ د برشور او توبه کاکړی مځکې پراخې دي، ځکه خو همدلته د ضلع جوړولو حق لرو.
چیرې مثال په کاریزات په دوه لکه اته څلوېښت زره جوړوي، نو دا ازدي چې مثال موږ یو لک درې زره آبادي یو تحصیل داغو درې تحصیل دي، یو لک اووه دېرش زره دي. نو موږ دا غوښتنه وکړه چې په یو لک درې زره آبادي په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نورې ضلع هم جوړ شوې دي په کمه شمېره نه، نو لحاظ موږ شمېره نه چې د یو لک درې زره ده. نو موږ ته باید چې د برشو توبې کاکړي په نامه یو ضلع راکړي، د خانوزۍ او د کاریزات چې کومه ضلع جوړېږي دا زموږ قبوله ده، په لحاظ موږ ته د دوه نوو کې زموږ د خلکو ستونزه ده چې د موږ سره د همسایه ملک افغانستان بارډر هم قریب دی، د کلا عبدالله بارډر هم قریب دی، د کلا سپلا بارډر هم قریب دی. نو لحاظ موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ور د هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي. دریمه خبره موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو، لحاظ موږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې
د خانوزۍ سیمې او د غزۍ د ولسی کمیټې غړي نورلا وطندوس وایي چې دلته د ضلع جوړولو لپاره هر ډول اسانتیاوي ځکه د ضلع جوړولو حق هم دلته وو.
تر کماند پوری چې د برشور والا د اعتراض خبره ده، ښکاره خبره ده ریوینیو ډپارټمنټ خپل رپورت جوړ کړي او سرکار ولاړ وي کتل دلته د عدالت دفتر ستا، دلته بینکونه ستا، په خانوزۍ کې دلته تحصیل پال دی، دلته د رایش ځایونه ستا، جبکه په برشور کې دغه سہولیات نه وو. اغه موږ ورونه دي، موږ دا نه غواړو، وسم دا نه غواړو چې دوی له موږ زیاګی لمنسي یا دوی له موږ زخوا بدسي.
د جمعیت علما اسلام پیګوند او له خانوزۍ څخه د بلوچستان اسمبلی غړي عبدالواحد صدیقی د نوي ضلع جوړولو په اړه مشال یډو ته څه داسې وویل. د برشور او توبه کاکړی اوسیدونکو د خپل غوښتن لپاره پر دریم اگست 2022 میلادي کال باندې لپچین څخه تر سملی پوری پر برشور لاریون کړی وو چې بیا د غوی سره د پښین د ضلع انتظامیه مشر مرستیال او د کمشنر کوټ په مشرکی کمیټه جوړه شوې وه چې د یادې سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته له لوی سره یو اربیا پاملرنه وکړي، خو تر یوشتم نومبر پورې د کمیټې هیڅ ځواب مخې ته رانغلو او د بلوچستان حکومت لخوا د کاریزات برشور ضلع اعلامیه جاری کړل سوه. احتجاج کوونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت والی، خو یو اربیا د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره د یادې اسمبلۍ د څلور غړو نور محمد عمر، نصرالله زیری، اکبر منګل او محمد حسنی په مشرۍ کې کمیټې جوړه سوې چې تر اوسه څه ځواب مخې ته نه دی راغلی. پرلتوال وایي چې احتجاج به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې غوښتنې منل سوې نه وي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بیو بارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نو دوی سر سم زمو سا غم نیس
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازاد وی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دغه خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمونگو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ هغه اوسیدونکو چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسي وایي که د افغانستان او پاکستان حکومتونو په هغه سیمه کې رامنځته شوې لانجه حل نه کړه نو ممکن بیا جګړه پیل شي. درې ورځې وړاندې پر ډیورنډ کرښه د کورمې د دوپرزو او بنګش قبیلو د ځمکې پر سر له طالب ځواکونو سره جګړه شوې وه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. د پکتیا د ډنډ پټان یو شمېر هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې یا ډیورنډ کرښې ته نږدې وې له خپلو کورونو څه ناڅه امن لرونکو سیمو ته کډه شوي دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
دا پکتیا د ډنډ پټان ځایي اوسیدونکي وایي چې د کرښې په اوږدو کې دواړو لورو د یوې احتمالي جګړې لپاره سپکې او درنې وسلې ځای پر ځای کړي او کچېرې افغان لورې اغزان تار ته نږدې د پوستې جوړولو او سړک تیرولو له پرېکړې تیر نه شي ممکن بیا جګړه پیل شي. د سه شنبه په ورځ په ډنډ پټان کې ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمې اوسیدونکي یوسف مشال راډیو ته وویل د دوشنبه په ورځ سیمې ته د دواړو لورو پلاوی ورغلي وو خو نتیجې ته ونه رسېدل.
جګړه درېدلې ده خو خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي، د زیات جنګ امکان شته. وطن باندې غوټې غوټې وسلې وغورځېدلې، کاډې بارې شوې دي، خلک په ډېرو سختو حالاتو کې دي، د مستوګې ځای نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. باید دولت توجه وکړي زموږ خواته.
جګړه له اغزان تار څخه د ډنډ پټان دی لوري ته په پراته ځمکه چې د کور مزینې قومونه یې خپله بولي رامنځته شوي خو افغان نور یې دا ادعا نه مني او غواړي هلته یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سیمې یو بل اوسیدونکی آریاز وایي
جنګ له امله خلکو کډې وکړې، د سرپنا ځای نه لري، پاکستاني ډیروران دلته بند پاتې دي او افغاني ډیروران چې دي بیا کوز د جال نه خوا بند پاتې دي. د سترو موټرو ډیروران او مریضان هم ډیر په تکلیف دي. د جنګ له امله لاره بنده ده، باید د حصول وشي. نو
ډنډ پټان لاره له پخوانه دواړو لورو ته په پلي ډول څارویو او اوښانو باندې د مالونو د وړلو او راوړلو یوه مهمه لاره وه چې اوس ورباندې سوداګریز کاروبار رسمي بڼه خپله کړې ده. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکی رشید وایي قومي مشران او ځایي چارواکي په خبرو اترو بوخت دي چې دې مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
فعلا اوس جنگ نشته، د قومي مشران دلته ټول شوي دي په ولسوالیو کې، نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې. مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل، د جنگ امکانات بیرته بیا شته دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی په ډنډ پټان کې وضع خراب بولي او زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او نورو امن سیمو ته تللي خو امکانات په لاس کې نشته.
په ډنډ پټان کې حالات وضع ډیر خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونه ځایي اوسیدونکي دي، د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډۍ خپل پاملونه وتلي دي، حالات ډیر خراب دي.
د دوشنبه او سه شنبه په ورځو مو پر لپسې هڅه وکړه چې په پکتیا کې د 203 منصوري قول اردو ولایت مقام امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ له چارواکو څخه د ډنډ پټان د حالاتو او جګړې په اړه معلومات واخلو، خو هغوی د پر لپسې ژمنو سره سره د دې راپورټ تر چمتو کولو له موږ سره معلومات نه دي شریک کړي. د پکتیا په ډنډ پټان کې کرښې سره نږدې یو شمېر لوی او وړه قومونه لکه قیمتوال، خروټی، دولت خیل، هاشم خیل، حسن خیل، مقبل، درویخین او نورو سیگی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن دا مشال ترنو لاندے
د مشال
ترانا لاندی بحث کی د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. څنګه څنګه چې د پاکستان فوج د نوی مشر د ټاکلو نیټه را نږدې کیږي ورسره د دې هیواد سیاست ګرمه شي. ټاکل شوی چې د نومبر پر 9 به د اوسنی مشر جنرال قمر باجوا کاري موده پای ته ورسیږي، خو د قانون تر مخه تر دې وړاندې باید د هغه پر ځای د فوج نوی مشر وټاکل شي. دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو کوریج یا پوشش هم د دې موضوع شاوخوا راڅرخي. پښتنه دا ده چې داسې ولی دا او نورې پښتنې په دې بحث کې چېړو. مېلمانه مو په پېښور کې د ډان ټلویزیون د دفتر مشر علي اکبر او دارنګا په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز ویبپاڼی مشر خبریال عبدالله جان را سره د ټلیفون په لاین دی او په دې بحث کې به برخه راخي. عبدالله جان صاحب، تا عبدالله جان صاحب تاسو او علي اکبر صاحب تاسو دواړو تار کلی وای. ډیر مننه علي اکبر که تاسو اجازه راکړي زه به اول عبدالله جان صاحب ته ورسم.
بالکل بالکل. السلام علیکم عبدالله جان صاحب.
عبدالله جان صاحب علي اکبر صاحب ته سلام. اچھا عبداللہ جان صاحب، سوال دا دی لکه پدی دغه کی موش پدی انٹرو کی یا پدی سر کی مراپور تکلی چې د پاکستان نوی ولسمش او سو بخشی د فوج مشر به ټاکل کیږي، خو د پاکستان دا وخت ټول سیاست او بلکې لډيري مدیر آی سی دا ټول سیاست او سره چې کومه میډیا ده دا شاوخوا هم دغه موضوع باندې خبري کوي. دا وایي یعنی د یو فوج د مشر ټاکلو سره کڅم د جمهوریت ملک دی دومره زیات اهمیت ولی؟
جی او بالکل په یو جمهوریت معاشره کې خدا ذات ناشنا غوته خبره کاری د په دنیا کې په نړۍ کې چې څونه جمهوریت ملکونه دی هغه دا د فوج مشرانو نامې به مونږ نه راځي اکثر هو عام خلکو ته خو بالکل نه پتا. جبکہ پاکستان کی جدے داش دیر زیات دغل سرا جدے دے بند بحث کی اور ددے وجہ یقیناً اندک قدا کہ پا پاکستان دا ریاست پا معاملات کے دا فوج جان لیو اہمیت دے جی اس ددے مطلب سوک سنگ ہوگا تھی کہ اگوی اہمیت نہ فوج دا اہمیت نہ سب مراد دے اکثر سوال دا کیږي چې یاره جی فوج او ریاست پایدارو.
عبدالله جان صاحب ستاسو ټلیفون کی یاست په لائن خو ما خیال انټرنیټ کې څه مسله راغه، خو موږ به بیا ورته ټلیفون وکړو. عبدالله جان صاحب تاسو ته بیا ټلیفون کوو. علي اکبر صاحب تاسو عبدالله جان صاحب اورېدلې خو بهرحال اوله خبره چې هغه بنیادی وکړه چې په دنیا کې د نورو ملکونو د فوج مشرانو نمونه عام خلکو ته یا بیا دغه عمل چې وي هغه ډېر په دغه وسي څوک دومره زیات اهمیت نه وي پکې، خو پاکستان کې د اهمیت ترکیې په دې د فوج ډېر اهم رول دی. ستاسو په خیال باندې دغه اهم رول یعنی په کومه معنا سړی واخلي؟
ڈاکٹر صاحب زب ہم دا خبر ہم عبداللہ جان صاحب سے کم دے کے کٹ شو آگے دن ہمیں مخت بوزم آگے دا خبر ہو کہ چہرہ دا فوج دیر غٹ رول دے رہا گئی چھ سم ہو جا کے دیشی پا پاکستان کے نو لبا دا مرگا پا پاکستان کے یو گوڈ مڈ پا جمہوریت تے دا دا وسنا نہ دے کلا دا لگ وند مضبوط شی او کلا دا بیخی چی دے نو آگا کمزور شی او زمون په نظر باندې زه چې خپل ګورم نو په 13-15 کالو کې دغه مات ګوډ جمهوریت کې نو دته نور هم نقصان ورسېدو او دا غي وجه هم دغه وکړه چې د تحریک انصاف حکومت په حکومت کې راغې دا غوي ګوند نو راغې نه پستا غوي ټول فیصلې چې کمی دي هغه د دغه ادارې په مشورت او دغه ادارې په خوخه باندې وکړي. هغه چې د تحریک انصاف خپل هغه کم سي د سیاسي جمهوریت حکومت والا یو رولي او هغه ادا کی هغه مونږ ته ونه خودلې شو د دغه وجنا دا مسله نور هم لکه جمهوریت والا کمزور شو. بیا په پاکستان کې نور څومره جماعتونه چې دي نو لازمی خبره ده هغه هم سیاست کوي چې کله څه جماعتونه دغه ادارې ته نږدې کیږي او نور لری پاتې کیږي نو هغه دا غني چې هغه ته نقصان ملاوي کی نو وس هم پدې کې کومګه وګورو دغه جماعتونه چې دي نو هغه لکه د فوج د سوري لاندې شوی دي او دا د مهموالي اندازې تاسو د دینه د کولې شي چې نن پرون هم امریکای خبره کړی دا چې په پاکستان کې زموږ د حکومت سره کار نشته چې څوک هم راځي ځکه موږ لپاره امپورټنت دي نو هغه ارمی چیپ دی دا شان کوم مطلب دا نړۍ نور مهم قوتونه دي هغه کې کو سعودي عرب ده هغه کې کو برتانیا ده هغه کې کو چاینا ده نو هغه ټول هم دغه طرف ته سترګې لري چې ګنه زمونږ د اساسي ده هغه سره به کیږي د حکومت سره نه کیږي دا زمونږ بدقسمتي ده او دا سیاسي جماعتونو چې ده نو هغه خپل رول نه ادا کړي او چې کله رول ادا کول وخت یې نو بیا یو د یو نمخ کې شي بل د بل نمخ کې شي هم دغه ادارو ته په سیاست کې د مداخلت لارې هواروي موږ دا وجدا چې پاکستان کې د تیر او دوه میاشتو بل خبره نه کیږي او د ارمی چیف تقرری ته هغه کیږي کنه د دې نوټیفیکیشن هو یو د کلرک کار دی چې هغه دغه جاری کوي
مننه علی اکبر تاسو ما خل په ډیر ښه پس منظر کې ورته تصویر ورکي عبد الله جان صاحب تاسو ټلیفون پریس او تاسو هم دغه خبره کوله خو بارل ستاسو نظر ګورو ستاسو پر هغه ځای باندې خبره ختمه شو ستاسو چې د پاکستان د فوج د پاکستان پر ریاستی معاملاتو کې اهمیت زیات دی او هغه هر څوک چې هر څنګه تشریکي غبل سوال دی نو پر دې ځای باندې ستاسو خبره پرې شوی ولا خو تاسو جاری وساتئ کمربانی وکړئ
جی ما هم دغه وی چې په ریاستی معاملاتو کې د فوج دې او ډیر اهمیت دی او هغه وجہ هم دغه د طاقت مرکز چې دی هغه په پاکستان کې فوج دی او دا په جمهوریت معاشرو کې داخلي دا په پاکستان جمهوریت یو ناشنا غونډه جمهوریت دی چې دلته د طاقت مرکز چې دی عوام په ځای فوج سره دی او ټول اهم فیصله چې دی هغه فوج کوي او په دې وجہ دا فوج چې دی هغه سیاسي ګوندونه هم چې دی متاثر کوي خپل دې کردار نه او یا سیاسي ګوندونه هغه نه متاثر کیږي یا چې کوم سیاسي حکومتونه دي هغه په معاملاتو کې فوج یا دا وی بغیر د مرزه نه یا وی مرزه سره مداخلت کوي موږ ته یاد دي چې عمران خان صاحب سره د مدمخ کې دا خبره کړی چې کله هغه حکومت او د پاکستان تحریک انصاف نو د قمر جاوید باجوه صاحب چې د فوج مشر دی هغه چې دی هغه سره ډېر کومک کړی دی په دې لړ کې په مختلف دغه کې شیونو کې نو مانه چې دا د فوج په دې دغه څنګه چې د کوم خبرو کړ چې ایون په نړۍ کې صرف پاکستان کې نه دن نه نړۍ کې دا کړنه لیکي چې پاکستان کې کم اصل سٹیک ہولڈر چې دی هغه فوج دی تاسو به یاد دي د مودی صاحب هم یو ویډیو چې دی هغه کې هغه هم تک خبره کوله هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات کتل شوی وو نو دا یو حقیقت دی بارے پاکستان کې چې جی جی
شمنان عبدالله جان صاحب مخال تاسو خپل نظر ورکی علی اکبر صاحب تاسو دواړو تقریبا یو خبره کوي خودی کی سوال دا دی چې تقریبا یعنی عمران خان دا خبرم کړي و چې کله ز دول ز وزیر اعظم ما نو هغه وخت کی ذمہواری به لبل چا سره و ان ذمہواری لما سره و اختیار لبل چا سره و یعنی فوج طرف دی ویل بیا دا ویلو چې یاره موږ کله بجټ پاسولې نو موږ به انټیلیجنس ایجنسی یا فوج ته ویلې چې دا ممبران راپور کړي دا بجټ پاس سي نو معنی تاسو دوالم دا خبره کوي نور سیاسي پارټیان هم دا خبره کوي بیا سوال دا دی چې بیا په پاکستان کې د هر څه سیاسي معاملات کا ګډوډ سي کا معیشت ګډوډ سي کا نور کسی وی د دې ټوله ملبا بیا پر سیاستدانانو ولې پریوزي
جی بالکل دا په پاکستان کې دا خبره چې دا غره روانه ده او دا بد مرغه چې ده نو زمونږه لکه سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه کو نو شریف تاسو وګورئ بیا هغه په سلفونو ګرځي چې دی ولي وستما او د حکومت نه پاستا دا شان کو د عمران خان دا خبره کله کړی دا نو هغه چې د حکومت نه تله رې نو راځي ورسته کړی دا چرته یو مطلب سیاستدان دا خبره ورکړه چې هغه د ملک وزیر اعظم یې هغه په وخت باندې هغه دا وایي چې بای زمالاس کې هیڅ نشته زمالاس کې مطلب دا نه کیږي همدغه سیاست دانان د دغه طاقتونو سره چې بالکل څنګه په څنګه باندې رواني او د مفادو یو لوبه غونډه رواني چې اغوینه سیاسي ګوندونو ته مفادي نو دی او سره رواني کو فرض کړه اغوینه او ته مفادني نو همدغه سیاسي ګوندونه چې کم ده دا بیا په اغوی باندې تورونه چې ده هغه لګوي او فوج دا کې ده نشي کومه ارسوم له وایو دا جنرالان ارسوم له وایي چې را موږ د سیاست نه لاس واغستو موږ نه کو موږ نه کو پاکستان به داسې جغرافیایي لحاظ سره هم او معاشي لحاظ سره هم داسې موږ چې په دې کې د فوج رول چې کم ده هغه نظر انداز کېدای نشي خو دغه رول چې کم ده د دې یو حد مقررول پکار دي لکه دومره نه دي نن موږ وګورو پاکستان کې چې کم سیاسی حالت ته یا زمونږ د ادارو یا د ریاست کم پوزیشن ده هغه ډیر زیات کمزورې شوې ده لکه دا تقرری چې دا به مخکې کېدل او دومره اهمیت ورول وسومره چې واست اهمیت وردا خو دا هغه اهمیت دومره پاتې نه شو بلکې مطلب یو قسم لا ډیر زیات په چوکونو کې چوراهونو سړکونو کې هغه خبره چې دا هغه ډیسکس کیږي دا غي وجه سره مخکې به هغه تقرری راین دلاندې کېده کم یو وزیر اعظم چې به و یا دغه نږدې کس چې به و بس د ادارې سربراه او د هغوی ترمنځ به دغه مشوره وشوه اوس خو دا خبره چې په دې کې سیاسي جماعتونه سټیک هولډرز جوړ شو یو غلط غوندې روایت چې هغه مخته کېږي چې زما جنرال برازي دا خبره اوس پورې ولې لنګیږي دا ته موجه دا ده چې څه جماعتونو ته یو قبول ده بل جماعت ته تحریک انصاف ته بل قبول ده نو کو دا روایت پاتې شي د سبا بار سو کسان رو باسي سړکونو ته راغتا هغه وایي چې زما کاسته جنرال شي نو دا ځل چې دا معاملې ډېر زیات خراب شي او پاکستانی ادارو ته او ملک ته نقصان ده روان ده ځکه چې مایشیات هم تاسو ته وړاندې ده اره دوه مورز بیان راځي چې مونږه ډیفالت طرف ته روان یو او د ګورنمنټ په ملک دا اړه کړي روان نو روزګار ولاړ دي هر څه ولاړ دي
مننه ډېر علي اکبر تاسو یو طرف ته اشاره وکړه عبد الله جان صاحب بلکې اشاره نه د خبره علي اکبر وکړه چېره دا اول وار دی چې په پاکستان کې مخکیم دغه د فوج مشران جوړیدل او د نومبر په میاشت کې او د کی به چیف اف آرمی سټاف یا د فوج مشر یا د فوج ادارې له طرفه نمونه ولاړل او بیا به وزیر اعظم چې دی پاغو کې د یو سړي انتخاب وکړي هغه به د فوج مشر شو او دا به ډیر په آرامه باندې وشو خو دا اول ځل دی چې په پاکستان کې دومره د ځنډ ښکار کیږي او دا کې ناوختي راځي لیټ کیږي دا شان سوال دا دی چې آیا اوس دا ځل کچرته د فوج مشر ټاکل کیږي نو د پردې شاته چې کوم سټیک هولډر دی یا سیاسي پارټیانی دي دا به د ټولو په خوخی کنه به دا به د قانون او آئین مطابق وزیر اعظم کوي او داغه د بل چا خوخه بنې پکی
نه خیر دا خو به له مونږ ته پته لګی چې کله د فوج مشر وو ټاکل شي کنه نو بیا به مونږ ته پته لګی دا د چا د خوخه امیدوار او چا د خوخه کاسته کنه جی فلحال خو چې دینو جی ایچ کیو نه چې د شپږ نامې چې کم ټاپ موست سینیئر ټاپ موست
سینیئر دی
ټول نو مته سینیئر جرنیلان دی لیفټننت جنرال دا وی نامې راغلی دی او هغه مته وزیر اعظم بوز ډیسایډ کړي او قانون هم دغه چې دا وزیر اعظم حق دی هغه ډیسکریشن چې کم منتمو تک استعمالو
ثواب دی دی دی
هغه ډیسکریشن د وزیر اعظم دی ثواب دی دی او جی چې هغه به مطلب دا کوي یقینا هغه به مشوره کوم کوي بدل ته یو کرتا اوس اجازه دې په یو پوینټ دلتا ریسپون وړم چې مطلب پیرشه په وخت کې او اوس په دې اوس چې دا کم نن سبا ته دا فوج مشر چې کم دا کیږي هغه کې یو فرق ډیر غټ دی مخکې به دا چې هر کله با چې هر یو حکومت په او د فوج مشر تبدیلې وخت پرالو نو هغه حکومت دا فیصله کوله چې کم حزب اختلاف کې اپوزیشن به کې به کم جماعتونو هغه مته خواهش نه باوجود چې ده نو هغه هغه باندې به امن نه ساتک نه وي چې بس ټیک دي چې دوی په حکومت کې دي او د دوی حق ده د دوی وته ثواب دي ته نو دغه حکومت به کوي یا کې دي چې هغه به بیک ډور څخه دغه به کول خاموشه سره به چرته مته لابینګ به ځان د پاره کوله یا محسوس جنرال د پاره به کوله دې یو ناشتا خبره ده چې شو چې یو پارټي یو جماعت یا په اپوزیشن کې دي
یعنی تحریک انصاف یا دوی
تحریک انصاف او جی هغه په اختلاف کې دي او هغه خپل خواهش غواړي چې هغه پوره شي پدے لڑکے د فوج مشر پٹاکلو پر لڑکے او یو پولیٹیکل پارٹی چ دے خپل خبر بسنگ چاتا رسی ظاہر خبر اغبا خوشو تر ازی سڑک تبر ازی اغبا عوام استعمالی نو اس دا دا ناشنا خبر دا چ یو پولیٹیکل پارٹی چ دا اغا بالکل خکارا دا ہوئی یا دا بے وے یا دا دا بغیر دا وینانا دا دا دے خواہش اظہار کرے دے کہ دا مخصوص کس کے دے دا سو آرمی چیف او لگوے یا دا دے او لگولی شی نو دا وجہ دا چہ دا شے اس تیر شوے کلونونا یا ماضینا چہ دے تیر زیاد دا ڈسکس کی گی دا یو نوے سینریو مطلب دا مو غالباً چہ دا پہلا دل دا 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 حالات راپیہ دی پاکستان کے چہ یو اپوزیشن پارٹی بالکل پخکارا چہ دے آغا یو مطالبہ خدا بازی وقت ویلی دی بازی وقت ویلی ویلی ہو بارال اشارو کنائے او سر دا خبر رسول دا چہ دا زما دا چوائس دے زما دا خواہش دے او دا کر دے تغشی
شای منن عبداللہ جان سے بتا سو آغا فرق یاد کی او علی اکبر سے لکا عبداللہ جان سے بوائی سی تیرے کے انصاف یعنی دا لکه څنګه چې عبدالله جان سی بولی سی په خوا ودا سی نو چې حزب اختلاف چې دی هغه د فوج د مشر په ټاکلو کې یا مطالبه وکي یا د لوبینګ وکي یا ځان تلاره جوړ کی دا ول ځل د چې طریق انصاف سی مشری عمران خان کوي هغه داسې په اشارو کې نه یو ښکارا وای د فوج د شپږ نمونه تللی دی اوس وزیر اعظم د کورته دفتر ته او هغه په دې کې یو ټاکی په دې کې هغه کسان هم شته چې کم طریق انصاف غواړي کنه او خیر هغه خوشکارانه دی ولې چې څوک دی خو په دې شپږو کې هغه کس دوه به یي چې هغه د طریق انصاف په خوښه غواړي چې دا د فوج مشر سي ستاسو په خیال باندې د عمران خان دغه غوښتنه که په اشارو کې نه یو کې د کخکاره ده که د پردې شاته ده دا به د نوې فوج مشر په ټاکلو کې ومنل شي کنه هغه به وي چې کم حکمران اتحاد غواړي
جی کاکڑ صاحب تاسو لازمی خبر دا نمونه لکه به مونږ سرګندوي خو زه نه ځم چې بداو کی زکه چې مونږ د دې توان نشو لرنه په هوار کې راځي خبر دا چې د څو پر د انسان د تحریک انصاف د خواهش خبر را او هغه هغه سو سو پرې مطلب چې وایم دی او چې دا وی دا خبره به ومنل شي یا به ونه منل شي کاکر صاحب د وسه پورې کو تاسو د تحریک انصاف سټریټجی ته وګورئ نو هغه سټریټجی چې کومه ده هغه بالکل مطلب دا دی یو پوائنټ لپاره ده دا هغې نو د سره کار نه دی چې هغه د آرمی چیف تقرری ده لکه په 25 نومبر دا تقرری چې هغه هم فائنل کېږي او د هغې سره سره هغه لانګ مارچ یا دا چې کومه درنه ده هغه پینډۍ ته رارسیمو نو تر وسه پورې دا عمران خان چې کوم دباو دی نو هغې دا معامله ودرولې ده لکه مطلب که دا دباو نه وی نو تر اوسه پورې به ډېر په صحیح طریقې سره دا مسله چې ده هغه وارکړې شوې وه او اوس تحریک انصاف په دې مسله کې په باضابطه توګه یو سټیک هولډر جوړ شوی دی چې د هغوی د تحفظاتو لرې کولو کوشش هم چې دی هغه کېږي هغه د پرویز خټک سره د مذاکراتو په صورت کې یا په بل صورت کې خو دغه چې کوم یو سیز دی هغه روان دی بل د دې یو سیز ته بالکل لکه مونږ دا خیال نه کوو چې دا آرمی چیف تقرری چې کومه ده نو دا د دوو کسانو حال دی عبدالله جان صاحب آینه والا هم ورکړه او بل په حلاقن لحاظ سره هم او په دغه سره هم چې کوم د ادارې مشر آرمی چیف او هغه ځي ریټایرډ کېږي نو دا هغه نه بهتره څوک نه ګڼي چېرې هغه چاله دا خپل ډنډا چې دا لاس کې ورکی ځکه یو کس په بار خلکو یاد یو سیاسي جماعت چې هغه خوخه کې دی شي ځکه چې هغه جنرال باغله فیدی ورکړي د راتلونکو وخت په اور سره وادي کې دی شي خو د ادارې سربرانه به تر څوک نه پويږي ځکه چې هغه ټول ادارې تم ګوري د سره سره بیا بل څه کم کس دی وزیر اعظم نو دا دغه دوانو کوم مشوره ته دا یا کوم صلاح ته دا د ملک لپاره به تر دا او کفرس کدار روایت جوړ شي دا کوم چې جوړ کښه لکه د دې یو پاینټ موږ دې ځکه اوچت کو لگا د واه کې ملته چې دین او اغا د روزګار ضرورت ته ګران دي ټول نه زیات اوچت را د دوه میاشتو نه تحریک انصاف په سرکونو باندې ده آیا یو رستا تو واورې دل چې هغه د دې لپاره په حکومت باندې پرېشر واچو دا پوزیشن کار دی چې هغه په حکومت پرېشر واچي چې عوام ته ریلیف ورکي د دې ګرانې نه د دې بیروزګارۍ نه نو دا هم ملک ته عمدہ سیاسی جماعتوں نے الٹا نقصان رسائی کیا آگا کو بیاد ویل حکومت راشی نے پنجہ کار کے عمدہ نقصان بیا پورا کے دل گران دی
دا تا سو ڈیرا مهمه دا ولسی اڑخ تا اشاره وک خو دا شی په پام کی تو اوس حالاتو کی ساتل سو نه دی عبد الله جان صاحب لک څنګه علی اکبر وې چې ارزم د پاره مشکله د خبرل زمن غواړم ساسو نمونه واخلې خو په دې شپږو نمونه کې بخامخه هغه کاس یا کسان وی چې هغه د عمران خان د خوخي وی کو سوال دا دی چې عمران خان یا یا تحریک انصاف دا اپوزیشن ګوند په توګه باندې چې مخکې دا روایت نه اوسې جوړی ولې غواړي چې د خاصي ینداسي کست راشي چې هغه د دوی خوخ وي او هغه د فوج مشر سي یعنی دا د دوی ولې داسې کول غواړي
دی ګوره دا کله چې 2018 انتخاباتو شول نو په هغه انتخاباتو باندې ټولو نه غټ الزام دا و چې دې کې د عمران خان پارٹی پاکستان تحریک انصاف سچ دین او چټونا ورکړی شوی دی په الیکشنو کې هغه مدد شوی دی او بل پاتو دغه چې امیدواران نه ناکام کړی دی او تحریک انصاف والے کامیاب کړی دی
صحیح
یو خدا خبر شو دا الیکشن په حواله سره ہوتے کې پر نوم خدا چانه سو خبرل خبر به ډیره واضح هوا چې دا اشاره یعنی هغه مددگار چې دی په تور اشاره چا طرف ته ده دا مونږ ډیسکس هم کړی چې په پاکستان کې زیات چې دی د قوت د طاقت مرکز چې دی هغه څوک دی
صحیح
اچھا جی ها بیا چې دی کله چې د عمران خان سره حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شو او هغه به چې دی نو د فوج او خصوصا د آرمی چیف جاوید قمر باجوا صاحب ته تعریفونه مقبول چې دی مطلب دی جمہوریت لپاره دی جمہوری ذہن لرم کې او جرنل دی او د جمہوریت ډیر دغه کوي سپورټ کوي بیا موږ دا مکتو چې چیف صاحب چې دی بلا ملکونو ته لاړل او بیا چې کله حکومت د طریق انصاف ختم شو نو عمران خان صاحب دا ومنله چې په زمونږ په حکومت چلولو کې دا آرمی یا دا آرمی چیف جاوید کمل باجوہ صاحب یا دا آئی ایس آئی میں
هغه وخت مشو جنرل فیض
او جی جنرل فیض صاحب یادول چې دوی به مته مونږ به بجټ به دغه کول منظورول نو دو کسان به دوی ایم این ایز به دوی زمونږ رضا کول او چې کم زمونږ اتحادیان وو هغوی دپاره به مونږ ته مدد ضرورت وو نو مطلب زما دا دی چې په مختلف مراحلو باندې دا داسې څه خبرې کیږي چې هغه نه دا واضح شي چې ون آر دا ادر وے دا د طاقت چې کم ټولو نه طاقت ور اداره دا هغه په ملک کې سیاسي حکومت سره
یعنی تاسو زما سوال دا عبدالله جان صاحب تاسو سوال زما دا و چې یعنی څه ولې عمران خان یا پوز به اختلاف کې دی یو خاص کس یا خاص کسان غواړي چې د آرمی چیف شي یعنی تاسو چې دی وایي چې راتلونکي انتخابات به شي بیا ورسره مرسته وکړي که څنګه
مطلب دا ده چې مونږ بیا دغه تر شو او مکه طریقو سره چې کم طریقو په اقدامات وکول کېږي 2018 په الیکشنو باندې بیا مکه شانته چې کلمو حکومت تر راشو کلمو کا اکثریت ملاو شي په ایوان کې په قومي اسمبلی کې بیا مکه طریقې سره زموږ مدد کیو شي چې څنګه دچا دغه چې د عمران خان سره پخپل منلې دي پخپل ویل دي چې فوج یا آی ایس آی یا زموږ مدد کومک په کول زموږ مقصد
نو بیا عمران خان یعنی کہ عمران خان مرتا سدا فرض کو کہ عمران خان پدی سوچ تی کراتلوں کہ د فوج مشر شی او هغه بل ماسر په انتخابات کې مرستو کې بیا په حکومت چلولو کې نو بیا څنګه د وزن ته جمهوریت لیډر یا جمهوریت پارٹی یا بیا د ووټ کولو ضرورت
تاسو دا ذهن کې ساتئ کہ دا هیڅ یا دا دغه صرف عمران خان نه دی دا په ماضی کې هر پولیټیکل پارټي هر یو پارټي ماس کې څنګه تاسو ته چې دیزل صرف ناشنا خبره ده چې یو اپوزیشن پارټي پبلیکلی دا خبره کوي
عبداللہ جان صاحب مننه ډیر علی اکبر تاسو عبداللہ جان صاحب واورې دی تاسو په خیال باندې کټول سیاسي پارټیانو بهرال دا تصور لکه عبداللہ جان صاحب کوي زیاتره کوي چې ټول سیاسي پارټیانو په دې لګیا دي چې داسې د فوج مشر راسي زله دوی سره تعلقات خوي بیا یا په انتخاباتو کې مرسته وشي یا په نورو چیزونو کې وشي خو سوال دا دی چې آیا کچرته د فوج د مشر د نوم اعلانېدو وروسته به په پاکستان کې کم دا سیاسي تاوتریخوالی تشنج یا پاکستان پر اعصاب باندې د سیاست پر اعصاب د وخت سپور دی دا مسله به حل سی کنه په پاکستان کې په سیاست کې نور شدت تم راشي
کاکر صاحب فی الحال خو د تحریک انصاف په کوشش کې دی نو هغه لا پداره کې دی چې را د دوی چې کوم خو خره د دوی چې کوم غړې دی یا هغه د ارمی چیف سربراه چې دی هغه راشي او لږ باندې مختصر وخت کې هم تاسو به موري د لی اپوزیشن هم دا ویلی صاحبانو دا خبرې کوي ته پاره کې مطلب ہے باجوا ڈاکٹر آئین یا سیز بتاز خبریں مطلب راغلی بار بار پاکستان کے ته پاره کې جنرل باجوا او ای کې جنرل فیض او عمران خان دا یو سیټ اپ وځي کنه پاکستان کې راتلون کې پینځه کاله چې کم دی هغه د تحریک انصاف ته ورکړ شو او لبد مرغا هغه چې ده نو هغه
ونه
چې ده نه چې ده عمران خان او په سړکونو کې مطلب اوس لکه ځکه کوم د دغه خلکو خلاف را پاتېدلې ده او ګرځي تر څو پورې چې د دې خبره راځي تاسو کومه کوي چې را اړه غړې باکینی نو تر اوسه پورې خو کوشش دا ده چې را د ټولو سره ټول سټیکولډران چې کوم دی هغه سره د تحریک انصاف سره هغه داسې په اعتماد کې واخلي یا هغه سره خبره وکړي شي چې را هم دا خبره په دې باندې خاتمه کړی شي ځکه چې د دې نیوکو د دې ټکونو او د دې احتجاجونو د وجې نو هغه د فوج ادارې ته ډېر زیات نقصان رسیږي نو داسې پاکستان کې هو کله نه چې د 2018 نه فاصله ده نو ټول سیاسي تزیه او فیشن بیان چې ده نو اکثر الټا کیږي ځکه چې دومره زر زر حالات بدلیږي اوسې زما په نظر باندې دا تاسو تری خواله به د ارمی چیف د تقرری نه پاسه لکم شي
ډیره مننه علی اکبر صاحب او عبدالله جان صاحب دواړو ستاسو مننه زګړی ته ګورم وختوم دومره بهرال ستاسو په دې بحث کې د برخې اخستو ډیره مننه تاسو دواړو ته شروز غواړم مهرباني خدای پامان پامخښه اوریدونکو تاسو د مشال ترنالاندې بحث اوریدي موضوع مداوا چې د پاکستان د فوج د نوی مشر د ټاکنی وخت را نږدې کیږي نو لور سره د پاکستان سیاست هم ګرمېږي ټاکل شوی د نومبر پر 9 به اوسنۍ مشر جنرال قمر باجوا کاري موده پای ته ورسیږي خو د قانون تر مخه باید تر دې وړاندې د هغه پر ځای نوې د فوج مشر وټاکل سي دا مال د پاکستان سیاست او د رسنیو په شش هم د دې موضوع شاوخوا راڅرخي پښتنه دا چې ولی د یو فوج د مشر لوجه د پاکستان سیاست او د رسنیو په شش څرخیم دغه موضوع په پېښور کې د ډان ټلویزیون د مشر علي اکبر او په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز وپانی مشر خبريال عبدالله جان سره چېړل بحث هم په دې ځای پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ او اجازه درکې د خدای پامان
زنا شا سر گری تو لمنے خیال